دی لومړیتوب ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشیر یعقوب او د څار ډلې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی څخه غوښتي دي چې نور له اعدامونو په افغانستان کې لاس واخلي. بلورته د کونړ اوسیدونکو وایي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم په اساس روانه اونۍ اعدام شوي دي دوی د دې ملاتړ کوي. د خبرې نن په اسداباد کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې وکړي. راپور د دې غونډې روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنا اسلامي حدود پلی شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نور غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی، حیات د هغه چا دپاره دی د ما باقیه خلکو دپاره، چا ورور چا وژلی چا پلار وژلی، هر هغه څوک چې دغه سه سزا لایق وي نه د قاضیان ترسو کی نه د زموږ حکام ترسو کی او دغه سه احکام د الله په ځمکه باندې ناپیس کی. موږ یې تایید کوو، ملاتړ یې کوو.
هغه وای اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې لزند کار اخستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي.
او امن د الله په کتاب راځي، د الله په قانون راځي. کوم دا احکام او یا دا حدود پنځه کاله مخکې قائم شوی وي نو نن به دې حالت سره موږ نوې مخامخ شوي، دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوی کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویل حقوق بشر دی، چا ویل زن دی او چا ویل اطفال دی. نه ځان ته نجات ورکو، نه تبل ته ورکو، اواز یې ګډوډي جوړه کړله چې تاسې نه شي تر ټولو زیات قربانیان پکې همدغه چاده یادوله ماغی. تاسې وګورئ چې د اباسین په نوم باندې یو ماشوم معصوم غیر مکلف دا د دغه شان داړهمارانو قاتلانو اجرتي قاتلانو په منګلو کې وولید وملیده چې هغه همدغه شان د یو وحشت ښکار شو.
ښاغلي حقیار له افغان دولت وغوښتل چې د کوچني اباسین ازازي د قاتلینو په ګډون د ټولو مجرمینو ته سزاوي ورکړل شي څو په ټولنه کې د نورو ناخوالو مخه ونیول شي.
زه د دغه قاتلانو د نیولې هرکلی کوم. غواړم د نظام نه چې په علني محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت پر وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه خنه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولی خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه اجتماعي دي، دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په دې تیرو وختو کې زموږ د صرافانو، زموږ د دیني عالمانو، زموږ د نورو ملي شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ و او هیچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو، د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقع لري دفاع وکړي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان بیا وایي حکومت باید له انتقام اخیستلو عفو او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دا ساتیرو پروانه خبرونه کې په وړاندې باور چې د کندوز تخار د لوی لارې مسافران له امنیت شکایت لري. همدارس په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روختون د تیر کال د بریټ پاړه نوی جزئیات له تاسو سره شریک کړو چې په دې ارتباط تحقیقات شوې دي. خو اوس پراشو د بشری حقوقو وی مسلې ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وی د پروموټ یا د شذو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلند ونشي. سیما سمر د غشتنه نن د افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوی کانفرنس په کابل کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر وویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړی ټوب یاد کړ. قسیم سلمل په دې موضوع له کابل راپور لري.
په هغه غونډه کې چې د سیشن به پرلس په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې و، د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سیشن به پرلس د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې یو اس ای آی ټی لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
امیدوار هستم چې پروموټ بیانونه یو پروژه باشي. برخط نشي
هیله لرم له پرموټ سره د وی پروژې په سر چلند ونشي. پرموټ په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنۍ او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د 15000 افغان شذو د پیاوړتیا لپاره د یو اس ای آی ډی 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبری په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتی برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې افغان شذو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې لمخې له 14 ولایتونو څخه د تباندي 15000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د شذو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هواده د پروموټ تمیلون کوي د سیشن به پر زول چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو لمخې مرستې وسی.
موږ ضرورت لرو چې تاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همدارز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایل به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کانفرنسونو کې هم خبرې وسی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کې لنیوي افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د هغوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن ګلنیوي د دې لپاره چې د پروموټ په څیر ستر پروګرامونه پروژې بڼه خپل نه کړي، اړینه ده چې مرسته کوونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
د کندوز تخار لارې مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو هم دارنګه پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کوي، چې له امله خلک پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندوز تخار لوی لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګ پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کوي، چې لکبلې خلک پر دغه لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندوز تخار لوی لارې ته نږدې کلی د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي، چې دغه لوی لارې د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څوتنو موټر چلوونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
استونځ دادی چې دالار ډیره بیا امنیته ده، پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا، پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره، پک ساتلار بند و، بیا امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شیو و
د دوه ورځې کېږي چې دلته په دې خوجه پستا کې په دې منطقه کې راوتی و، دا پوسټه باندې عملیات کړو، دوه ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نسو تلای و نسو، مو د غفلا له تخار را روانم په لار کې شوش نه توس زما سره کوم بیت قندوز ته ورسېږم.
دی موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغه لارې باندې ډیری امنیتي ګواښونه د خانابات ولسوالۍ د چهارسری دکان ادم خان او خوجه پستی په سیمو کې، همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند د ملرغي، باغمیری او لرخابوی په سیمو کې موجود دي. دوه تنو مسافرانو په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
قندوز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلک لري، یو سر کې طالب ده یو بل سر کې دولت ده، مشکلاتونه ډیر دي.
قندوز تخار لاره نه امن ده، امن نست، امنیت نست، نه موږ ساز امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي د لاره امنیت په درست خط توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بیرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل: اوس مهال د کندوز څخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندوز څخار سړک پر خان آباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډیری وخت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
په کندوز کې تمکی شو. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د تیر کال په منی کې د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت د چړونو یو راپور شي چې د امریکا ځانګړي ځواکونو چې له افغانانو سره همکاري کوله څو ځله له خپلو قمندانانو څخه وغوښتلي وو چې په جګړه کې د ګډون حد دې ورته روښانه کړي. د دې راپور په بنسټ د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې ابهام موجود و. جزئیات د اجمل ان راپور کې.
امریکایي پوځي پرسونل چې تیر کال د کندوز په سختو جګړو کې وروختون په هوایي بریدونو کې پنخه کړ ویلي هغه مهال په سیمه کې ګډوډي وو او د دوی ماموریت هم بشپړ روښانه نه و. امریکایي پوځیان وایي د بی پولو ډاکټرانو دا روغتونې په تیروتنه پنخه کړې. په کندوز کې د دې خونړۍ پیښې په اړه د پینټاګون د څیړنو رپورټ د دوشنبې په ورځ خپور شو. دا رپورټ ښیي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه افسران چې له افغانانو سره یې د سلاکارانو په توګه همکاري کوله تر سختو ډزو لاندې راغلي وو. په دې رپورټ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو افسر له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویل شوي څو ځلې له خپل قمندان څخه غوښتي وو چې تر کومه حده کولی شي د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت د یو مخکینی رپورټ پر بنسټ کندوز کې پر یو روغتون د برید له کبله رامنځته شوې تراژدي د سختې جګړې په ترڅ کې د یو لړ تیروتنو نتیجه وه چې پکې د امریکا یو سي یو سلو دېرش ډوله الوتکې په تیروتنه روغتون داسې وودانۍ ګڼلې وه چې ګوندې د وسلوالو طالبانو لخوا اشغال شوې. د بې پولو ډاکټرانو پر دې روغتون برید کې د روغتون د کارکوونکو او ناروغانو په شمول 240 کسان وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو. د لومړنیو څېړنو له مخې ویل شوی چې اصلا باید په کندوز کې پر یوې بلې ودانۍ برید شوی وای، خو د سی یو سلو دېرش الوتکې د نقشې اخیستنې سیستم کې تیروتنه د دې سبب شو چې برید پر روغتون وشي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان د نړیوالو اصولو او بشري حقونو څخه یوه څرګنده سرغړونه بللې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا یو جنګي جنایت نه دی ځکه برید په قصدي توګه پر ملکي هدف نه دی شوی بلکې د تیروتنې نتیجه ده. په کندوز کې پر دې روغتون د برید په ارتباط د امریکا دفاع وزارت د خپلو 14 پوځیانو په وړاندې انضباطي اقدامات کړي او ډېر هغه کسان چې مجازات شوي د امریکا د پوځ د ځانګړو ځواکونو غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سار تر وبجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدې سپو د سار لوو د ماشام تر وبجو پوری آزادی رادیو اوریدل شي. دا ساجی رادیو د دې یو ساته خبری مجله ورسوي تر رسیدلې او پر یو ساته خبری مجله کې تاسو واوریدل چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کاله مخکې اختطاف شوی وو د افغانستان د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې لا برمته او خلاص شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې به یو لړ تړونونه له تاجک چارواکو سره لاسلیک کړي او تمه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم تاجکستان ته ولاړ شي او د پنځشنبې په ورځ د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژې د کار د پیلېدو پرانستنه وکړي. په دې خبري مجله کې مو دا خبر هم درلود چې د بشري حقونو د څار دلیل د افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د افغانستان جمهور رئیس روانه اونۍ شپږ تنه په کابل کې د شپشتنو د اعدام حکم توشیه کړ او دا کسان اعدام شول. په بهرنیو موضوعاتو کې مو دا خبر درلود چې د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې له یاغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. په دې نښتو کې ویل کېږي د ایران 13 تنه پوځي سلاکاران وژل شوي او 13 زیات ټپیان شوي دي.